السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې شاوخوا سلو فعالو میرمنو له افغانستانه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. دا به هم واورئ چې د پاکستان په سند ایالات کې د بندي شوو افغانانو شمیر 1500 ته پورته شوی. دا راپورونه وروسته راځي، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. اروپایي کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان په ګډون 1500 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. دغه کمیسیون پرون ته یو خبر پاڼه کې ویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو له سخت کمښت سره د مقابلې لپاره 15 میلیونه یورو ځانګړي شوي. ویل کېږي چې پاتې پیسې مالی، نایجر، چاد، جنوبي سودان، ایتوپیا، سومالیا، یمن، سوریه، لبنان، وینزویلا، کولمبیا، اکوادور او پیرو ته ځانګړي شوي دي. د پاکستاني سرحدي چارواکي ویلي تر هغو به د چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان د یو پاکستاني سرتیري قاتل ورونه سپاري. دغه دروازه د یک شنبه په ورځ وروسته له هغه بنده شوه چې په ظاهره د طالبانو یو وسلوال د پاکستان پر پوله ساتو سرتیرو ډزې وکړې او لږ تر لږه یو تن یو واژه او دوه نورې ټپیان کړل. په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهري امریکا غاک ته ویلي دغه لاره به د سوداګرۍ په وړاندې تر هغو بند وي چې د برید مسؤول نوی ورته سپارل شوی. نوموړي ویلي د چمن دروازه پرون مازدیګر د لنډ وخت لپاره د عامو خلکو په مخ خلاصه شوه، خو هیڅ یو سوداګریز موټر ته د تګ راتګ اجازه ورنه کړل شوه. چمن او تورخم پاکستان سره د افغانانو د تګ راتګ عمده لارې دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پرې ډېر محدودیتونه لګول شوي او مسافر یې وخت ناوخت د مسؤولانو له ناوړه چلنده شکایت کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ ورسره د یو لړ اصولو پر رڼا کې د ښځو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړه. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارنې لپاره له څو میاشتو راهیسې یوه خاصه کاري ډله ګمارلې ده. د کرکټ د نړیوال شورا ناسته چې شنبه د استرالیا په ملبورن کې وشوه، د افغانستان په استازیتوب پکې د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې رئیس په انقره کې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې له مشر سره وکتل، څو هغه ته خبرداری ورکړي چې په اوکراین کې د روسیې د اټومي وسلو پر ځای کول به ورته عواقب ولري. د بایدن ادارې چارواکو په وار وار ویلي چې د امریکا د استخباراتو په ارزونه کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا ارزونه ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هوډ لري چې په اوکراین کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. د ترکیه پولیسو ویلي چې د یکشنبه ورځې د مرګونی بمی برید په تړاو یو ښځه نیولې ده. یکشنبه د استانبول په استقلال واټ کې یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسه ووژل او تر اتیا و زیات نور یې ټپیان کړل. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې بم ځای پر ځای کړی و د پولیسو لخوا ونیول شوه. پولیسو ویلي 1200 امنیتي کمرې کنټرول کړي، 21 ځایونه باندې چاپی وهلي او شپږ څلوېښت شکمن کسان یې د پښتنو ګرویګنو لپاره نیولي. او قطري چارواکو اعلان کړی چې په دوحا کې په تور بازار کې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ټیکټونو د پلور په تور درې بهرنیان نیولې دي. د رويټرز خبري اژانس د راپور له مخې د قطر د کورنیو چارو وزارت د دوشمې په ورځ اعلان وکړ چې دغه کسان له بیلابیلو هیوادونو سره تړاو لري او د نړیوال جام له پرانستلو شپږ ورځې مخکې نیول شوي. په بیان کې وزارت زیاته کړې چې نیول شوي کسان به تر 2.5 لک ریاله پورې جریمه شي چې شاوخوا 18000 ډالر کېږي. د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه شو. شاوخوا سلو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي دي. دا لیکونه د عدالت لپاره سل چیغې نومول شوي. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو لخوا د افغانستان تر بیا نیولو وروسته میلیونونه ښځې د کار او زده کړو په څیر له اساسي حقونو محرومې شوې دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو نړیوال بیا ورسره یوه خوله نه دي او د بشري حقونو نړیوال بنسټونه له طالبانو غواړي چې ښځو ته د هغوی لومړني حقونه ورکړي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان خزو لخوا په استول شو لیکونو کې د خزو هدفي وژنې، د خزو سنگسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیول او زورونې، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د خوندزیو تړل، د خزو په مخ د لوبغالو او تفریح پارکونو تړل، د خزو د بشري حقوقو د پراخ سرغړونو په توګه یاد شوی. د څو پیژندل شو خزینه فعالانو په ګډون شاوخوا سلو خزو دغه لیکونه ترتیب کړي او هر یوې جلا جلا امنیت شورا ته استولي. د دې وخت مشران وایي هڅه کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له هغه حاله خبر کړي چې د طالبانو تر واکمنې لاندې په افغان خزو او نجونو تیریږي. مونیسه مبارک چې د افغانستان د ځواکمنو خزو د خوځښت بنسټګره ده او د دې لیکونو یو لیکواله ده، ازادي راډیو ته وویل
سلو لیکونو کې د افغانانو په وړاندې د طالبانو د ظلم، بې عدالتۍ، وژنو او بې وزلیو روایتونه وړاندې شوي دي. په لیکونو کې د هغو دردونو او کړاوونو یادونه شوې چې طالبانو په واکمنۍ کې په ښځو تیریږي.
دغه افغان ښځو داسې وخت ملګرو ملتونو له امنیت شورا د افغان ښځو او نجونو په اړه د پاملرنې غوښتنه کړې چې د ریپورټونو په اساس په تیرو لسو ورځو کې څو ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزه د طالبانو لخوا نیول شوي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد مو د دغو سلو لیکونو او پکې د مطرح شوو مسایلو په اړه وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر لیکلو پورې ځواب را نه کړ. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تأمین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورستر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د سلو لیکونو د نوښت یو غړي فوزیا وحدت چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه، د لیکونو د هدف په اړه ازادي راډیو ته ویل:
هدف دا ده چې موږ له دغه لارې وکولای شو چې د طالبانو یو کلن جنایت، هغه څه چې د افغانستان خلک په خپلو سترګو باندې لیدلی دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوي دي، چې هغه شکنجه ده، هغه اجباري نکاګانې دي، هغه وژنې دي، هدف یې هغه زندان ده چې خلک بېګناه وړل کېږي، او په ټوله معنا باندې هغه جنایت چې د ملکي او نظامي خلکو پر وړاندې ترسره شوي دي، موږ هغه وشو کولای د امنیت شورا ته منعکس کړو.
که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال له اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منی شوي او طالبانو ډیری ښځینه کارکوونکي هم په کورونو کې نیولي. جبري حجاب، له روسي متل محرم پرته د سفر ممانعت، تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت هغه بندیزونه دي چې د ښځو ستونزې څو برابره زیاتې کړي. د غټولو پریکړو د بشري حقونو د مدافعینو او اروپایي او امریکایي چارواکو توند غبرګونونه هم پارولی، خو طالبان لخپل دریزه لا ندی پشا شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارج زافیر کارن ډیکر پارکونو ته د خزو د ورتګ د منی کولو حکم غندله. کارن ډیکر زیاته کړي چې پارکونو ته د خزو د ورتګ بندیز به د خزو او ماشومان لپاره ناوړه پایلې ولري.
و موردل چې شاوخوا سلو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په وکمنۍ کې د افغان خزو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه اندېښنې ښودلې، خو طالبانو ویلي چې ښځو ته د اسلام او شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي، او دای هم ویلي چې د ښځو د حقونو په څیر یو شمیر مسلې د افغانستان کلتوري او داخلي موضوعات دي، باید نړیوال پکې لاسوهنه ونه کړي. ښځې بیا شکایت کوي چې د طالبانو د سختو تګلارو لومړنۍ قربانیان هم دوی دي. په همدې حال کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده له قاضیانو سره په یو غونډه کې هغوی ته ویلي چې حدود او قصاص عملي کړي. اسمت ساروان په همدې اړه د حقوقي چارو له متخصص صلاح الدین سیدی سره خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلي چې طالبانو دا پریکړه اوس ولې کړې ده.
دا چې ملا هیبت الله اخونزاده او یا طالبانو څه هدف درلود دا به د هغې جواب وسي. د اسلام په جزایی سیستم کې چې ورته عقوبات وایي، جزاګانې په حدود او په تعزیراتو باندې تقسیم شوي دي. حدود هغه جزاګانې دي چې په قرآن کریم کې او په نصوص شرعي کې په دقیق شکل تعریف شوي دي، او د دقیق شروطو په موجودیت سره د تطبیق وړ دي. حدیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دے الحدود تسقط بالشبهات، حدودی جزاگان پشبهو باندے ساقطی گی. ډیر ځلی حدودي جزاګانې په داسې یو سلسله قواعد باندې مهار شوې دي چې داسې ښکاری اشاره کوشش کوي دا منهج د تربیه وقایه او انتقام حق د چا اخستل او یو سلسله نور اهداف برآورده شي، اما داسې سټریکټ او دقیق قواعد ورته د ثبات لپاره تعین شوي دي چې ډیر ځلی صرف د تهدید مسأله پاتې کیږي. تاسو به څنګه پیدا کړی شي چې په حدودي مسائلو کې مثلا د زنا په اتهام کچیرته څلور عاقل بالغ غیر فاسق شاهدان پیدا نشي او په داسې شکل باندې توضیح نکړي لکه سلایی چې په سلایی دانی کې نه نوځي، هغه سړی یعنی هغه چا چې دا اتهام وارد کړی او څلور شاهدان را نه والي مباشرتا بدون د تأخیر اتیا دورې وهل کیږي. تاسو نو داسې سړی راته را وښیئ چې په دنیا کې داسې سپین سترګۍ چې د څلور عاقل بالغو مسلمانو شاهدانو مخکې دا عمل داسې اجرا کړي چې د هغه په نتیجه کې هغه توصیف کړی شي قاضي ته چې لکه چې سلایی په سلایدانی کې نه کړي. واقعیت د خبرې دا دی چې تعزیراتی احکام د حاکمو پورې ارتباط لري.
سیدی صاحب، تاسو فکر کوئ چې د طالبانو قضا به عادلانه فیصله وکړي شي او بیګناه خلک به سزا ونه ویني؟
زه فکر کوم د شریع حدود او تعزیرات او د قصاص په ارتباط باندې ډیر داسې شرایط نه دي حاصل شوي چې د هغه په نتیجه کې دا تطبیق شي. د قصاص مسأله مستقل بحث دی. قوانین په دې مورد کې تر اوسه پورې یو سلسله جزئیات نه دي روښانه شوي، اما چې دوی دا تصمیم نیولی دی او شرایط ورته مهیا کړی شي چې شریعت د اسلام تطبیق شي، هیڅ مسلمان په دې مورد کې کوم مشکل نه لري. اما زه فکرکه په دې باور یم چې د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق لپاره آمادگی لازمه نه لري او ډیر ځلی به سیاسي برداشتونه او سیاسي استفادې ترې وشي.
د حقوقي چارو کتونکو صلاح الدین سیدی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادۍ رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پاکستانی پولیسو لخوا په سندي حالات کې د نیول شوو افغانانو شمیر شاوخوا 1.5 زره ته پورته شو. دا خبره په پاکستان کې د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منیزا کاکړ د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته تایید کړه. د پاکستان حکومت ویلي چې د ناقانونه کډوالو د نیولو لپاره هڅې لا پسې زیاتوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کراچۍ ښار په یوه څنډه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه افغانان په یو بس کې د زندان په لور انتقالیږي. هما بیګم له خپلو ماشومانو سره پولیسو نیولې ده. هغې د ازادي راډیو خبریال ته وویل کراچی کې د نیول شو افغانانو د خلاصون لپاره ځینی مدافع وکیلان هڅې کوي. منیزه کاکړ چې د حقونو فعال او مدافع وکیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې په کراچی او جمشرو سیمه کې د نیول شو افغانانو د تازه شمیر او حال پاړه وویل.
کراچی او جمشرو کې تقریبا دا ټایم 1500 پورې بندیان دي. زیات شمیر د ښځو او ماشومانو دي. مونږ چې کلم د دوی خوا ته وشنو دي مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زر تر زر د دې نو بس اکثره چې مونږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي، هغوی ته پر وخت باندې دوایان او دانه ملاویږي.
د طالبانو د کډوالو چارو وزارت بیا ویلی د نیول شو افغانانو لړلې نږدې 400 تنه د ډیپلوماټیکو اڅو په نتیجه کې راخوشي شوې. د طالب چارواکو دا خبره منیزه کاکړ ردوی او وایي نیول شوې افغانان یوازې د مدافع وکیلانو او بشرپالو کسانو په هڅو خوشي شوې. د نیول شو افغانانو لړلې ګلفراز ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پولیس څو ځای دوی دوکه کوي او پیسې ترې اخلي خو نه خوشي کوي.
دا دیوارا چې موږ چې را لېږي موږ د پیسې واخلي په سیمه داري موږ تاسو بیا یو رام ولی پولیسان ته پلاس کې ورکی پولیسان فرار کې 2013 مونږ پیسې واخلي چې مونږ تاسو خوشی کوو به دام خوشی کې بل وخت تر ته ودرې کې مونږ تاړې تر ونی ودانه کې دیواله ګولا مونږ 2013 خرچ چې راشو بیا دا حال د پونګ باندې
د سیند ایالت په څو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات لته ورو شاو خو څلور میاشت روان دي چې ان زیني ویزی او پاسپورت لرونکي افغانان هم د راپورونو لمخې زندانونو ته اچول شوی پولیس بیا وایي یوازې هغه کسان نیسي چې پاکستان ته د ورتلو قانوني اسناد یعنی ویزا او پاسپورت نه لري د پاکستان د کورونی چارو وزارت تازه د خبرداري هم ورکړی چې ویزی پرته بهرني ادباد د دسمبر تر 1 دیرشمې وخت لري چې له دغه واده